السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ ولري د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د یونما مرستیاله میټا نوټسن پرون په کابل کې خزینه محصلانو او د خزو له استازو سره خبرې وکړې. یونما پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مرستیاله وویل نور باید د نجونو وخت ضایع نشي او ژر تر ژره پریښودل شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویل چینایي او پاکستانی چارواکو سره په غونډه کې د درې اړخیزو ناستو پر احیا سلا وشوه. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې په دې اړه موافقه د دریو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وشوه. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزو غونډو ته د چین ولسمشر شي جن پینګ لومړی پلا په 2018 میلادي کال کې د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې چمتووالی ښوولی و. مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي دا ډول څو غونډې جوړې شوې. د ترکیې له لوري د مهربانۍ ریل ګاډي په نوم د بشري مرستو څلورمه جوپه پرون له انقرې څخه د افغانستان په لور روانه شوه. افغانستان ته د دې مرستې تر خوځېدو مخکې د انقرې د ریل ګاډي په تاریخي تمځای کې مراسم جوړ شول. افغانستان ته د خوراکي موادو، جامو او درملو د مرستو دا نوښت د ترکیې 25 غیر حکومتي موسسو کړی او د ترکیې د بیړنیو پیښو د تنظیم اداره یې همغږي پر غاړه لري. د ترکیې د کورنیو چارو مرستیال وزیر اسماعیل چاتاکلی وویل چې په ریل ګاډي کې به 1408 تنه مرسته افغانستان ته ورسول شي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې مرکزي اداره وایي وروستي معلومات ښیي چې د افغانستان نفوس 4.3 میلیونه ته رسیږي چې د هغو په منځ کې 8.5 میلیونه یا په سلو کې 150 نارینه او 4.8 میلیونه یا 9.5% ښځې دي. د دې ادارې پر اساس په سلو کې 10.5 افغانان په کلیو او نور په ښارونو کې اوسیږي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش وایي 2 میلیارد انسانان په جنگي سیمو کې اوسي او نړۍ په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو وروسته اوس تر بل هر وخت له ډیرو جګړو او تاوتریخوالو سره مخامخ ده. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې ښاغلي ګوترش پرون په یمن، سوریه، میانمار، سودان، هیټي، د افریقا په ساحل او اوکراین کې جګړو ته په اشاره وویل چې یو مصیبت د نړۍ د نظم بنسټ لړزوي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شي. له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو کانفرنس نن پیلېږي.
ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو په نننی کانفرنس کې د 4.4 میلیارد مرستې غوښتنه کړې ده.
آیا دومره مرسته به راټول شي؟
د نړۍ ډیر توجه هم د اوکراین جګړې خواته دی. نړیوال به په دغه کنفرانس کې هغومره چې توقع لري مرستې علاحده نه کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي که طالبان د نجونو ښوونځي نه پرانیزي بندیزونه دې پرې ولګول شي. د نارنج ګل مشاعرې ته مو هم بیایو. او پاکستانی طالبان وایي روژه کې د عملیاتو نوې څپه پیلوي. دویمه نیمایي کې درته بشري حقونه او نیمه نړۍ اونیزې خپرونې لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دادی چې ټاکل شوی نن د سویس په جنوا ښار کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیل شي. دا کانفرنس چې ملګری ملتونه، جرمني، بریتانیا او قطر یې په ګډه کوربتوب کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له لوري پرانستل کیږي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو په نننی کانفرنس کې د 4.4 میلیارد مرستې غوښتنه کړې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دا له یو هیواد سره د بشري چارو په خاطر د ملګرو ملتو له لوري تر ټولو لوی غوښتنه ده. خو د ملګرو ملتو ویندوی یانس لیرک وایي چې تر اوسه پورې یوازې د 10% مرستې ژمنه شوې ده. د وبل د مرسته به په مستقیم ډول د مرستندوی مؤسسو له لوري د پروژو پر اجرا لګیږي او هیڅ برخه به د طالبانو حکومت ته په لاس نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د مرستو کانفرنس په ل جنیوا څخه په آنلاین بڼه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له لوري پرانستل شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخي دا کانفرنس داسې محل جوړیږي چې تیر اونۍ د طالبانو له لوري لښپشم ټولګي پورته جنو ته د زده کړو د اجازه د نه ورکولو په خاطر د افغانستان په اړه د هیوادونو اندیشنې زیات شوې. تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوی و چې شاید د طالبانو اقدامات د دې سبب شي چې نړیوال افغانستان ته په داسې وخت کې شاوړوي چې افغانان د نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پر اساس نږدې 3 میلیون افغانان له شدید لوږې کړي شي، 15 سلنه افغانانو ته پوره خواړه چې نسی ور باندې مور شي نه رسیږي، او 10 میلیون ماشومان د ژوند پاتې کېدو لپاره فوري مرستو ته اړتیا لري. پرون چهارشنبه د دغه کانفرنس په درشل کې بریتانیا په افغانستان کې د ژوند ژغورنې په خاطر د خوراکي موادو او نورو اړتیاو ورشيانو لپاره د 2.8 میلیون پاوند مرستې ژمنه وکړه. د ناروې د کډوالو د شورا سرمنشي ین انګلند له مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ویل دا کانفرنس یو فرصت دی چې دا وښیو چې موږ په دې تیاراو سختو شیبو کې له افغانستان سره ملګري یو.
و موردل چینن د ملګرو ملتونو بریتانیا، جرمنی او قطر په قربتوب له افغانستان سره د بشری مرستو کانفرنس پیلېږي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالر مرسته غوښتي، خو وايي چې تر اوسه یوازې د 14% مرستې ژمنه ترلاسه کړې. اسمت څاروان په دې اړه د چارو له نظر خاوند اسحاق اتمر سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتلې چې آیا نړیوال به دومره مرسته چې ملګري ملتونه یې غوښتنه لري له افغانستان سره وکړي؟
زه داسې فکر کوم چې اوس چې د اوکراین جګړه روانه ده، د نړۍ ډېر توجه هم د اوکراین جګړې خواته دی. زما باور داسې راځي چې نړیوال به په دغه کانفرنس کې هغومره چې دغه هیوادونه توقع لري د دوی دپاره مرستې علیحده نه کړي، او هغه مرستې هم کیدای شي چې د ځینو شرایطو په خودلو سره افغانستان د پاره بیل شي.
امریکا او نړیوال بانک په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په خاطر مرستې وځنډولې. نو دې ته په کتو څه فکر کوئ چې د نجونو تعلیم به په نننی کانفرنس کې څومره اغیز ولري؟
اکثر هیوادونو دا خبره وکړه چې د دې تصمیم نه دوی شوکه شوي دي، او دا په دې معنا ده چې دوی په خپل په ټول ستراتیژي ګران باندې د طالبانو سره په تعامل او په رابطه باندې د سره کتنه غواړي. زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې طالبان په هغه توافقاتو کوم چې دوحا کې د امریکایانو سره لاسلیک کړي دي،
کلویدیسی وادونه حاضر نشي چې د پخوا کلونو په شان افغانستان ته سخاوتمندانه مرستې ورکړي. آیا چین او روسیا د لویدیسوالو د مرستو تشډه کول شي؟
د امریکایانو او د لویدیځو هیوادونو مرستې افغانستان ته خو ډېرې زیاتې وي. زما باور داسې دی چې هغه مرستې به چون نامحدودې مرستې وي او په کال کې یوازې د نظامی برخه دپاره امریکایانو تقریبا 5.5 میلیارد ډالر ورکول، او نور په انکشافي برخو کې هم په 2 میلیارد ډالر باندې کال کې دغه مرستې رسیدلې. زه فکر کوم روس او چین اوس دغه حد کې نه دي چې دومره مرستې افغانستان سره وکړي. چینایان هم چې کوم روابط غواړي وساتي، هغه د چین سرمایه ګذاري ده په افغانستان کې، او دغه دپاره پاکستان لابیګیري کوي د دې دپاره چې د چینایانو سرمایه ګذاري په سیمه کې چې هغه د یو لارې او کمربند پروژه دی دا بریالیتوب ته ورسوي، او په دغه برخه کې دوی د افغانستان همکاري غواړي. دا د ریل پټلۍ ده چې د ایراتان نه تر تورخمه پورې تر د پاکستان تر سرحده پورې باید دا وغځیږي چې دا لاره د تجارت دپاره شي. بلخوا نه چین غواړي چې د مثلا په کان باندې دوی دوباره کار شروع کړي، او دا هغه پروژې دي چې چین دې ته اړتیا لري د خپل سرمایه ګذاري په خاطر. نو زه فکر نه کوم که د امریکایانو د نورو لویدیځوالو هیوادونو په پرتله چین او روسیه وشي کولای چې افغانستان سره هغومره مرستې وکړي، ځکه خپله روسیه اوس د اوکراین په جګړه کې ښکېل دی، او هغه دومره اقتصادي توان هم نه لري چې په اوږدمهاله کې په دغسې شرایطو کې افغانستان سره مرسته وکړي.
د چارو کتونکو اسحاق اتمر و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
ازادۍ رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وسم راځو یو بل راپور ته غدا چې د بشري حقوقو د سار سازمان له هیوادونو غوښتل چې د جنونو پر زده کړو د بندیز لکبل د طالب چارواکو پر سفرونو بندیز ولګول شي.
د بشري حقوقو د سار سازمان یا هیومن رائټس واچ له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته د جنونو د نه پریښودو په خبرګون کې غوښتنه وکړه چې د طالب چارواکو پر بهرنیو سفرونو د بندیز ولګول شي. د سازمان پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې همداراز ویلي چې له طالب مشرانو سره دی له داسې غونډو ډډه وشي چې هغوی ته اعتبار ورکوي. د تیرې اونۍ د چهارشنبه پرست طالبانو له مخکینیو ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته جنو ته اجازه ورنکړه چې زده کړو ته دوام ورکړي. طالبانو د خپلې دې پریکړې د دفاع لپاره کوم دلیل نه دی ویلی. له همدې کبله امریکا تیرې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره پلان شوی خبري لغوه کړي چې په نتیجه کې افغانستان ته د 200 میلیون ډالر برستي مخاوني ول شو. همدارس نړیوال بانک پرون وویل چې په افغانستان کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د څلورو پروژو تمویل ځنډوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخې مسؤل هی دربار پرون د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې طالب مشانو ته اجازه ورنکړي چې سفر وکړي او همدارس له طالب چارواکو سره غونډه ونکړي ځکه چې دا کار د طالبانو د اعتبار سبب کېدای شي. د پزنګړي ډول امریکا، جرمني، بریتانیا او اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د هغو ټولنو ملاتړ وکړي چې د شزو د حقوقو لپاره کار کوي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. په ننګرهار کې پرون د نارنجګل دودیزه مشاعره تر سره شوه. شاعرانو په کې په ظاهره په آزاد فضا کې خپل شعرونه ولوستل.
د سولې د ترانه په جلال آباد کې له شعر زلو غالي اوریدل کیږي. چرته چې د مارچ په 13 نیټه د نارنجګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې و. په دې مشاعره کې پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم یو شمېر شاعرانو برخه اخیستې وه او ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. مدثر همراز نارنجګل ته غزل وایو چې سو بیتونه یې صدا رنگ و.
د نارنج د ګل میله ده، د بارودو میرمن مړه ده، دا اسکر کد طالب دا هر امور لخنداش نه دا، او یو لبل سره جوړه دا ک مکتب ک مدرسه دا. شکر خدایا، شکر خدایا، ازادی مو ملمنه دا.
اکرام الدین مبتون بیا په خپل شعر کې د تلپاتې سولې لپاره دوا وکړه.
لکه د پیاس په معمولی ګډون سود ورانېږي، داسې په هر یو جمهوریت کې پښتانه ورانېږي. افغانستان زه به تا غزل لیکلی نه شم، افغانستان ستا له نوم سره مې زړه ورانېږي. مفتون د واورې په سر ولیکه چې زر وران شي، سوله په کاڼې باندې ولیکه چې نه ورانېږي.
سمی والا سمون بیا په خپل غزل کې دې ته خوشاله و چې بدرنګي او خکلا ته خپل ځای پرې خې دی.
د جړه او کړي لاړې، د مسکا او کړي راغلي، او بدرنګي ټول یوړي، د خکلا او کړي راغلي، او تور شپې وي خدای سحر ک درنا او کړي راغلي، ټول خارونه رنگین ک ل صحرا او کړي راغلي، نور سمون 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 دې د وفا او کړي راغلي.
د مشاعری په پای کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف مشال رادیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې مشاعری په بریالي تور سره تر سره کړه.
نو الحمدلله ډیر خدای پیرونه ډیر پسیر دا هغه حقایق چې چا نشو ویل نن په دې منبر خلکو ته وړاندې شول.
د ذکر وړ ده چې لوګ دو کلونو رئیس په ننګرهار کې هر کال د سپرلی په موسم کې د نارنج ګل میله او مشاعره جوړیږي چې پر شاعرانو سربیره پکې په سلګونه تنه مینوال هم ګډون کوي.
په همدې ننګرهار کې پاتې کیږو. په ننګرهار کې د عمو موادو د بایو د لوړېدو او له پاکستان څخه د چرګانو د وارداتو له کبله اکثره فارمونه بند شوي او شاوخوا یو نیم زر کسان وزګار شوي دي. دوی وایي چې دغه ستونزې په ګاونډي کونړ کې هم شته. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ننګرهار کې د چرګانو د فارمونو اتحادیه وایي د اقتصادي بحران او د موادو د بیو د لوړېدو له کبله د دغه ولایت لږ تر لږه 40% فارمونه سقوط شوي دي. د ننګرهار د چرګانو د فارمونو اکثره خوندان وایي چې فارمونه یې بند کړي او کاریګري رخصت کړي دي. خو د دغه ولایت د چرګانو د فارمونو د اتحادیې رئیس حسیب الله طریقي ازادي راډیو ته وویل چې په سلو کې 40 فارمونه تړل شوي دي. د چرګانو د فارمونو د تړل کېدو د دلیل په اړه وویل:
یو خو په افغانستان کې اقتصادي بحران دی او دویم خبره دا ده چې موږ په داخل د افغانستان کې د یو ورځنی چرګړو تولید نه لرو او همیشه موږ یو ورځنی چرګړو د گاونډي هیوادونو نه راوړو. د یو ورځنی چرګړو قیمتونه په پاکستان کې لوړ دي. دا یو وخت کېږي چې چرګړي بندې ناراضي. په دوم قدم کې د خام موادو قیمتي هم چې په ټوله نړۍ کې ده دا هم یو تاثیر دی چې دلته قیمتي بدانې باندې راوستي دي.
دی دا هم وایي چې له پاکستانه تیار لوی چرګان راوړل کیږي او په داسې حال کې چې د افغاني فارمونو خاوندانو ته دانه ګرانه تمامیږي له پاکستان سره رقابت نسی کولای. دې ته ورته په کونړ کې هم د چرګانو ګان فارمونو ورسته لدی چې طالبان واک تر رسیدلې سقوط شوی دی. په کونړ کې د فارمونو خاوندان وایي چې په خوا نه یوازې په خپل د چرګانو ل درکه شګټه وټلرل بلکې ډیرو کسانو ته د کار زمينه برابر کړې و خو اوس پوره وړي دي. د کونړ یو فارم لرونکي مختار وایي:
قرضداري شي واغه خلک مونږ نه پیسې غواړي، مونږ سره پیسې نشته. دغه پیسو په بدل کې اوس خپل داغه سره کاریګری ما داغه.
په کونړ کې ل 350 فارمونو څخه 150 بندسبي او نور هم د بندېدو له خطر سره مخامخ دي.
آزادي رادیو ته وګورئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د روژې په میاشت کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف عملیات پیلوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې پاکستانی طالبانو دا اعلان وروسته لدې وکړ چې د پاکستان د پاوز په وینا لک تر لګه شپږ سرتیری د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستانی طالبانو ویندوی محمد خراسانی په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاوز او د هغه د همکارانو د ځپلو په هدف به د دوی پسرلنی عملیات د روژې میاشتې په لومړۍ ورځ پیل شي. د راتلونکي اونۍ یکشنبه یا دوشنبه به د روژې لومړۍ ورځ وي. د خراسانی په وینا په دې عملیاتو کې به انتحاري بریدونه، غلچکی حملې، د سړک د غاړې بمونه او هدفي بریدونه شامل وي. دا کټمټ هغه سی بریدونه دي چې افغان طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو او افغان ځواکونو پر ضد کول. له دې اعلان څو ساعته وروسته د پاکستانی طالبانو تحریک ډیورن کرشته نشته د هغې حملې مسؤلیت ومانه چې په لړ کې پاکستانی پوځیانو ته درنه مرشوب له واوښته. په سیمه کې یو پولیس چارواکی وقار احمد د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل:
دهشتګردو حمله کړې وه په اف سی کرا باندې. هغه کې درې هندا آرمی ځوانان شهیدان شوي دي او لس پکې زخمیان دي او درې چې کوم حمله آور دي نو هغه مقابله کې هغه هم هلاک شوي دي.
خو فرانس پریس خبري اژانس ویلي چې په دې برید کې شپږ سرتیری وژل شوي دي. لبل خو د امریکا شاخ ډی وی رادیو د پاکستانی چارواکو په قول ویلي چې د یو افسر په ګډون نه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د پاکستانی طالبانو تحریک بیا ادعا کوي چې په دې برید کې تر ډیر پوځیان وشلی یا ټپیان کړی دي. د فرانس پریس خبري اژانس پر اساس پاکستانی طالبانو په ورستیو کې بریدونو ته زور ورکړی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو زه په اتنیم بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار اجمل انتسپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو د غزنی زنی سوانان اوروان دی وای دغلت الله هم په زینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي دوی وای دغه توپیری چلند په خوړو جامو او حتی د درملنې په برخه کې هم کیږي نور حال په دې ریپورت کې
د ټولنې دوه وګړي لور او زوی د یو مور او پلار دوه اولادونه خو دغه اولادونو ترمنځ ټولنیز توپیری چلند چې وسم زموږ په ټولنه کې رواج لري د غزنی ځینې ځوانان او وروڼان په دې باور دي چې په دغه ځای کې لا هم په ځینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي دوی وایي دغه چلند په خوړو کالو ناسته ولاړه زده کړه او ډیری نورو برخو کې ورسره کیږي دوی د دغه توپیری چلند لامل کمیلمی بې سوادي لوڼو اولادونو ته په سپکه کتل او ځینې نور بولي مرتضی وردک په غزنی کې یو فعال ځوان دی
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي ان لاغه ورځې شروع کله په یو کور کې نارینه ماشوم وزیږي په غو خیرات کوي خوشحالی پې کوي او د غو څنګ کله ښځینه ماشومان کور کې زیږي په دې خوشحالی نه کوي بلکې ډیری خلک په دې خفګان ښایي
نقیب الله په غزنی کې یو بل ځوان دی نوموړی وایي موږ ډیری وخت وینو چې دغه توپیری چلند کیږي د ده په باور نه دا چې په نالوستو بلکې په لوستو کورنیو کې هم له لور او زوی سره بیل بیل چلندونه کیږي
وسم د موږ په ټولنه کې دا هغه سته د لور او د زوی پارک کوي اته تعلیم یافته دی هغه کورنۍ هم دغه پارکونه کوي
ټولنیز ځوان او د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر او ټرینر نظر افغان ولی زاده بیا په دې باور دی چې د انجنو او هلکانو ترمنځ دغه توپیر د نورو ترڅنګ په روغتیا برخه کې هم کیږي ښاغلی ولی زاده زیاتوي ډیری ځله مو لیدلی چې نارینه اولادونه په وخت خو ښځینه اولادونه پر وخت ډاکټرانو ته نه بیول کیږي چې دا زموږ د ټولنې یو بد رواج دی
په دې ټریننګونو کې چې کله موږ د خلکو پوښتنه کوو چې په تداوی کې څه رقم موضوع ده دا یو خبره ډیره زیاته روښانه ده چې ګلاغا او شیراغا او قنداغا مریض سي ټول پر راټولېږي پریزانه مشخص وي زر عاجل ډاکټر ته رسول کیږي خو که جلکې مریض شي د سپاسانی ډاکټر ته نه بیایي پریزانه او دوای په نظر کې نه نیسي
دا اولادونو ترمنځ توپیری چلند چې نه اسلام نه قانون او نه هم بشریت اجازه ورکوي خو بیا هم د نجونو اولادونو دغه قانوني مدني او بشري حق تر پښو لاندې کیږي چې ډیری دینی عالمان په ټولنه کې دغه توپیری چلند ناسم کار او د شرع خلاف عمل ګڼي خو ځینې ټولنپوهان هم په دې باور دي چې دغه ډول توپیری چلند د نجونو پر روغتیا بد اغیزه کوي دوی وایي چې په دغه توپیری چلند کې ډیری هغه ښځینه استعدادونه له منځه ځي چې په راتلونکي کې ورڅخه تمه کیږي دا په داسې حال کې ده چې د لوڼو او زامنو ترمنځ دغه توپیری چلند نه یوازې په غزنی یا څنګلورو ولایتونو کې کیږي بلکې دغه کار د هیواد په ډیری سیمو کې رواج لري
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو لرونکو وای ورستي اقتصادي بحران د دوی پر کاروبارم اغیز کړی دی د دوی په خبره د کاروبار د کمزوري کېدو یو بل عمل له پاکستان د فارمي چرګانو واردول دي د دوی په وینا په کونړ کې له 350 پوخانیو فارمونو څخه اوس 150 فعال دي او نوري د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوی دي له دې سره ګڼ هغه شمیر کسان چې په دې فارمونو کې په کار بوخت وو بیکاره شوی د موضوع تفصیل په ریپورت کې
سلبستان محمد د وټپور ولسوالۍ اړوند پیرونی ډاک کې د چرګانو فارم لري او چورګړو ته پردانی اچول بوخته وای په افغانستان کې له بدلون وړاندې درې فارمونه درلودل چې هر یو کې درې زر چورګړي روزل او خکار روانو خو اوس اله یو فارم سمبالول شي
ستاسو چې کوم پیسې هغه ته په ودانو باندې ولګولې باز او غوا بزه خرڅک لکېږي او دا دانه ته اوسله هغه توانو نو وکړ مارکیټ نشتون دا د فارمر د فارغت دغه دی او درې نیم سو کې سل دانه یو نیم سل دانه به اوس فعال دي زما خپل درې فارمونه دي پا په دریو کې مې یو په کرای باندې ورخلې ده او یو کې مې وس چرګانا چولې نه پارمران په دې سقوط کې ډیر زیات خراب شول.
دا یوازې محمد نه دی چې د غوخینو چرګانو د روزنې فارم کې تاوان کړي، بلکې د هغه په څیر په کونړ کې لسلو زیات کسان لمالی زیانونو سره مخ شوي او یو شمیر خو یې دومره پوره وړي شوي چې د قرض خلاصولو لپاره د پور ورکوونکي سره مزدوري کوي. مختار هم یو له دغو کسانو دی، وایي پوخای په کونړ کې د چورګړو د روزنې دوه فارمونه درلودل، شپږو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې وه. د هغه په خبره چې په فارمونو کې شاوخوا شپږ سوه زره افغانۍ تاوان وکړ چې اوس د پور خلاصولو او خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره بل سره مزدوري کوي.
چانه مونږ قرضداري شوي و، هغه خلک مونږ نه پیسې غواړي، مونږ سره پیسې نشته. د هغه پیسو په بدل کې اوس زه خپله دا هغې سره کاریګری ما د هغه پیسو په بدل کې چې ما تاوانونه کړي وو هغې دپاره زه اوس چرګان ساتم. یو خوا ته هغه قرض مونږ نه خپل وچولی، مونږ ته بل کور را په غاړه دی، نور چرګان راله نه کوي، نه شو کولی چې بېرته خپل کار وکړو.
فارم لرونکي زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو سربېره یې په چورګړو کې د بیلابیلو ناروغیو پیدا کېدل، د ناروغیو نه تشخیص، د درملو کمزورتیا او له پاکستان څخه په قاچاقي لارو د غوښینو چرګو او چرګانو راوړلو یې کاروبار نور هم کمزوری کړی دی. دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې ورته په کور دننه اسانتیاوې برابرې کړي او همداراز دی له پاکستان څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي. په کونړ کې چارواکي هم یاد ستونزې مني او د هواری ژمنې کوي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دا ستونزو د حل لپاره مونږ د موساتو سره هم دغه شانه د دولتي ادارو سره دغه مشکل شریک کړی دی چې دغه فارمونو والا دغه مشکل غور وکړي او په هر لاره چې څومره ممکن وي د دې دغه مشکل ته د حل لار ولټي. نو یو دا غي نه خدا دا چې کوم د خارج نه چرګان راځي یا د مایان غوښه راځي چې په هغه باندې په ګمرکاتو کې ټکس سی واشي، نو دا غي د عامل بدای چې دلته کم کونړ ولایت ته دغه غوښه یا مایان یا چرګوټي راځي دلته د دې خلکو پر ریډ باندې کم اثر نه غورځيږي.
د تیر حکومت مسولینو پروسه کال د نوي کال پیل او د دهقان د جشن پر ورځ ویلي وو چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې به د هګۍ ورکوونکو چرګانو شاوخوا شپږ زره فارمونه جوړ کړي. هغوی تیر کال په هیواد کې د غوښینو چرګانو، هګۍ ورکوونکو او د چرګانو د تکثیر 9000 فارمونه حساب کړي وو چې په لسګونه زره کسانو ته پکې د نفقې ګټلو زمينه برابره شوې وو. خو د بدلون د تک سره یوازې په کونړ کې له 355 فارمونو څخه 150 بند شوي او په سلګونو کسان بیروزګاره شوي دي.
تاسو د پیغامونو نوبته سوسله پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. دغه دروځي په مناسبت باندې باید د خلګم په دغه و پیژش د ګرانی چراغلی د کم سره تخین د حیرتان تخین وړه راهوړي په پارسل په 1500 روپی دلته خرڅې په 2500 او 3000 روپی. نو دغه و تجاران وای چې دا زمر تخنی مالیا هی دونه گرانه کړی دا او امارات خلک وای چې مر دوی ته مالیا نه داخیسته. نو باید دا خلک او دا مسولین په دې تجارانو یو سر وګرځي دا روجه کې ټوله وږي دی یو شی هم نرانی وکیږي کرانی وکیدلای نو چا هو علم نه.
بلی السلام علیکم. زبر علی د هلمند ولایت دم ساکلا د ولسوالی د لنډی ناوی د سیم صدا پیغام تاسو ته پریږدم. زما دا غوښتنه د مجاهدین د مشران څخه چې باید د زمور د لنډی ناوی د درایي پر علاقه باندې دلته یو د افغان بیسیم خدا ودری موږ ډیر سره په تکلیف وروره.
السلام علیکم مزادی رادو کار کوون کو ته زمون پیغام د اسری مشت ټولنې او اسری سر صلیب نړیوالې کمیټې ته ورسوي ځکه موږ په افغانستان کې سخت مشکلات سره مخامخ یو.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00202211234.
د خبرونه کیسه ما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکړي.
اوریدونکو بیا هم خراغلې دویم نیمایی ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. وړاندې درته 2:19 پروګرامونه بشري حقوقونه او نیمه نړۍ خبريږي. خو ترې وړاندې پام وکړئ لانډو خبرونو ته. نن په جنوا کې د افغانستان د بشری مرستو په اړه یو نړیوال کانفرنس پیلېږي. تمه دا ده چې په دې کانفرنس کې به بیلابیل هیوادونه له افغانستان سره د بشری مرستو نوې ژمنې وکړي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د یوناما مرستیاله میټا نوټسن پرون په کابل کې له خزینه محصلانو او د خزو له استادو سره خبرې وکړي. یوناما پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مرستیاله وویل نور باید د نجونو وخت ضایع نشي او ژر تر ژره پرې خودل شي چې خوندزیو ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له چینایي او پاکستانی چارواکو سره په غونډه کې د درې اړخیزو ناستو پر احیا سلا وشوه. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه کلی چې په دې اړه موافقه د دریو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وشوه. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزو غونډو ته د چین ولسمشر شي جن پینګ لومړی پلا په 2018 میلادي کال کې د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې چمتووالی ښوولی و. مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي دا ډول څو غونډې جوړې شوې. د ترکیې له لوري د مهرباني ریل ګاډي په نوم د بشري مرستو څلورمه جوپه پرون له انقرې څخه د افغانستان په لور روانه شوه. افغانستان ته د دې مرستې تر خوځېدو مخکې د انقرې د ریل ګاډي په تاریخي تمځای کې مراسم جوړ شول. افغانستان ته د خوراکي موادو، جامو او درملو د مرستو دا نوښت د ترکیې 25 غیر حکومتي موسسو کړی او د ترکیې د بیړنیو پیښو د تنظیم اداره یې همغږي پر غاړه لري. د ترکیې د کورنیو چارو مرستیال وزیر اسماعیل چاتاکلی وویل چې په ریل ګاډي کې به 1400 تنه مرسته افغانستان ته ورسول شي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې مرکزی اداره وایي وروستي معلومات ښیي چې د افغانستان نفوس 3.3 میلیونه ته رسیږي، چې د هغو په منځ کې 1.5 میلیونه یا په سلو کې 150 نارینه او 14.8 میلیونه یا 49% ښځې دي. د دې ادارې پر اساس په سلو کې 10.15 افغانان په کلیو او نور په ښارونو کې اوسیږي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي 2 میلیارد انسانان په جنگي سیمو کې اوسي او نړۍ په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو وروسته اوس تر بل هر وخت له ډیرو جګړو او تاوتریخوالو سره مخامخ ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې ښاغلي ګوتریش پرون په یمن، سوریه، میانمار، سودان، هیټي، د افریقا په ساحل او اوکراین کې جګړو ته په اشاره وویل چې یو مصیبت د نړۍ د نظم بنسټ لړزوي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن صرف ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، روس لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړې چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسه ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره پاغ باندې سیاو وهي، ما مهي خزم وهي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینی نارینه فکر کوي چې له میرمنو سره په تاوتریخوالي باندې دوی ستونزې حل شي.
ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو خپل دلی چاته خبره ډېر لږ موضوع دي. زه به دلته دا وایم چې انسان د سید غریبۍ ته غیرت سره باید دا دیو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی. که زه څومره سار سو واشه ته بې فائدې ده.